سلامونه او ستوري مسی وخت د ساه د ګرمۍ د ولس په جسوي نن د خالي ورځ د 2018 میلادي کال د جنوري شپږمه نیټه ده. د مشالې ډو د نن ورځې نڅات خبرونه په یو بل خبري غړي کې مذاکره خپل کاکړ دا وسره علمومن هرکلی کوو. هله ده روغ جوړ خوشاله بیاست. د پاکستان، خیبر پښتونخوا، قبایلی سیمو، افغانستان او ایران په اړه رپورټونه مرکې او څېړنې لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. په پیل کې وایي اسرار العلمومن خبرونه وړاندې کړي.
د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د شروع کولو په هدف څلور اړخیزه ناسته نن په اسلام آباد کې پیل شوې. د پاکستان د هوایي شرکت پی آی ای د نشارې پر ضد د دې شرکت د کارکوونکو احتجاج نن په 13مه ورځ هم روان دی او نن په تایوان کې زورور زلزلې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. خبرونو تفصیل. د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د شروع کولو په هدف څلور اړخیزه غونډه دا مهال په اسلام آباد کې روانه ده. د پرانستې غونډې ته د پاکستاني وزیر اعظم د بنوچرو سلاکار سرتاج عزیز ویل چې باید نن له طالبانو سره د مخامخ خبرو لپاره لار نقشې ته حتمي شکل ورکړل شي. همداراز افغان چارواکي هم وایي هیله مند دي چې د اسلام آباد په نننیو څلور اړخیزو خبرو کې بعد افغانستان د سولې د خبرو لپاره د لارې حتمي نقشه جوړه شي. دا د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو ترمنځ درېمه دا ډول څلور اړخیزه غونډه ده چې هدف یې په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو د پیل لپاره د یوې عملي طرحې رامنځته کول دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایان شکیب مستغنی پر مشال ډوته وویل
ښاغلی مستغنی وایي په اسلام آباد کې په دې درېمه غونډه کې ټاکل شوي چې د سولې د خبرو اترو لپاره د لارې نقشه نهایي شي. هغه ټینګار ته په پام چې افغان دولت د دې بهیر پر چټکتیا لري، موږ په جدي توګه هیله من یو چې د لارې دا نقشه به په دې درېمه څلور اړخیزه غونډه کې وروستۍ شي.
بلخو د افغانستان د سولې د عالي شورا د بنو اړیکو د کمیټې مشر هیله خودلې چې په دې پسې بل غونډه باره طالبانو سره د سولې د مخامخ خبرو غونډوي. د پاکستان د هوایي شرکت پی آی ای د نشکارې پر ضد د دې شرکت د کارکوونکو احتجاج نن په 13مه ورځ هم روان دی او د تیرو 15 ورځو راهیسې جزونه ولاړ دي. پرون د جمعې په ورځ نه وخته د هوایي شرکت د کارکوونکو حکومتي وزیر محمد زبیر ترمنځ ملاقات وروسته محمد زبیر وویل چې دا احتجاج به ډیر زر ختم شي، خو پر دې مکال خبریالانو سره د خبرو پر وخت د کارکوونکو د مشترکه کمیټې مشر کیپټن سهیل بلوچ وویل د دوی احتجاج به همدغه رنګ تر هغو روان وي تر څو چې غوښتنې نه وي منل شوي. په دې احتجاج کې تر اوسه پورې دوه کسه وژل شوي دي. پاکستان وایي له هند سره د جامع مذاکراتو په اجنډا کې بعد کشمیر مسلې ته لومړیتوب ورکوي. د دې هېواد له سرکار ریډیو سره پرون په خپلو خبرو کې د پاکستاني وزیر اعظم د بنو سره سلاکار سرتاج عزیز وویل د پاکستان وزیر اعظم په تیرو دوو کلونو کې د کشمیر مسلې د حل لپاره ډېرې هلې ځلې کړې. د وزیر اعظم د بنو سره سلاکار دا څرګندونې په داسې حال کې کړې چې ټاکل شوې وه د هند او پاکستان د بنو سره سکترانو په کچ د مذاکراتو ځنډیدلې لړۍ به په 13 جنوري میاشت کې بېرته پیلېدې، خو دا لړۍ تر نبلو مخته پر وروسته له هغې د چې وسلوالو د هند په پټانکوټ کې د هېواد د هوایي ځواک پر یوې ډې برید وکړ چې هندي چارواکي یې تور په پاکستان کې په موجود جیش محمد وسلوالو ډې لګوي. کینیډا پر ایران اکثره لګولي اقتصادي بندیزونه لری کړي چې له دې سره اوس کینیډایي شرکتونه کولی شي چې له ایران سره سوداګري پیل کړي. له ایران سره د نړۍ شپږو پیاوړو هیوادونو اټومي تړون لاسلیک کړ چې له مخې یې ایران خپل اټومي فعالیت کموي او نړیوال بندیزونه ترې لرې کوي. کینیډا د دغه اټومي تړون غړی نه و، خو د دې تړون ملاتړ کوي. البته کینیډا وایي د بیلیسټیک میزایل د پرمختګ پورې اړه لرونکي د اټومي ټکنالوژۍ په خرڅ او اکسپورټ په برخو کې به ایران لګول شوي بندیزونه په خپل ځای وي. د امریکا دفاع وزارت او تیر ورځ 193 تصویران جاری کړي چې پکې په افغانستان او عراق کې له قیدیانو سره ناوړه چلند څرګندېږي. په دې تصویرانو کې د ډېری قیدیانو په لاسونو او پښو کې د وهلو ټکولو نښې معلومیږي. د امریکا دفاع وزارت وایي دا تصویرونه یې وروسته تر دې ترلاسه کړي چې په پوځیانو یې د بد چلند د لګېدلو شپږ 500 تورونو تحقیقات کړي دي. تاسو مشال لريته او وګستئ. ایرانی رسنیو د جمعې په ورځ خبر ورکړ چې د سپاهي پاسداران خلاف بریګیډیر جنرال محسن د بسیج ملیشې له شپږو رضاکارو سره په شام کې وژل شوی دی. د دغه راپور له مخې دا کسان د شام په شمالي صوبه حلب کې وژل شوی دی. په حلب کې له څو ورځو راپدوی خوا د شام حکومتي ځواکونو چې روسي هوایي ځواک یې مرسته کوي پراخ عملیات پیل کړي او دغه ښار یې محاصره کړی دی. په تایوان کې یوې زورور زلزلې نن یوه ولس منزل ودانۍ نړولې چې پکې 15 تنه مړه شوي او 15 نور د ړنګېګې ودانۍ تر ملبې لاندې ورک شوي دي. په ریکټر سکیل د 6.4 زور دغه زلزله تېره شپه وشوه چې د تایوان په جنوبي ښار تاینان کې یې ډېر ورانې کړې. تر اوسه لږ تر لږه 313 ژوبل تنان هسپتالونو ته وړل شوي دي. د امریکا د منتورو وزیر جان کیری وایي روس او شام د ملګرو ملتونو له هغه قرارداد سرغړونه کوي کوم چې په روانه کورنۍ جګړه کې د ډزبندۍ غوښتنه کوي. البته د سولې خبرې روانې دي چې دا رنګ مسله هواره شي او د سولې مذاکراتو ته بیا کتنه وشي. جان کیری پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې روس د تنیخ په نیغه داسې اشاره ورکړي چې دوی د ډزبندۍ لپاره چمتو دي. خو د په خبره روس داسې نه ښکاري چې ګینې روس په دغه ډزبندۍ ته عملی شکل ورکړي. او اخري خبر د کرکټ په دوبۍ کې روان د پاکستان سپر لیگ په لړ کې نن د کوټا ګلیډیټرز او کراچۍ کینګز ترمنځ په ځای وخت 3 او د پېښور زلمی او لاهور قلندر ترمنځ په 4 بجو میچونه کیدونکي دي. د پاکستان سپر لیگ په درې میچ کې پرون پېښور زلمی اسلام آباد یونایټډ ته په 4 رنځونو ماتې ورکړه.
نن په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې عمل په لړ کې 4 اړخیزه غونډه پیل شوه او پرانستې وینا ته د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج سیسول باید له طالبان سره د مخامخ خبرو لپاره نن لار نقشې ته حتمي شکل ورکړل شي. د پاکستان فوج وایي د شمالي وزیرستان لویه برخه له وسلوالو پاکه کړې. نو آیا اوس هغه ځای اوسېدونکي په خلاصه پښه تګ راتګ کولای سي؟
ممکنه نه ده چې ته میننشا کې اوسېږې بس ډایرکټ روان شي چې زه بنو ته ځم پېښور ته ځم. نه ته به اول انټري کوې نه پس پته به بهر ته بیا ووځې.
او په کراچی کې ادبي میله شروع شوی چې پکې لسګونو لیکوالان او پوهان برخه اخلي. د دې زیاته توجه پر شوی
دا شو کې د کوم تطبیق او دغه نمائنده چې دا دی په دې کې زیات فوکس په انګلیزي ادب باندې.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو او ریاوسم د خبرونی د فایل ریپورت هغه دا چې لکه څنګه چې په خبرونو کې واوریدل څو شیبې مخکې د افغانستان د سولې عمل په لړ کې 4 اړخیزه غونډه په اسلام آباد کې پیل شوه. په دې غونډه کې پرانستی وینا د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وکړه. د غونډې په اړه باندې نور څه معلومات یې سرتاج عزیز څه وویل دا وخت زموږ همکار په اسلام آباد کې ریاض مسخیل سره د ټلیفون پر لاین دی. ریاض خان تاسو سره کلی کوم که مهرباني وکړئ د غونډې حال راکړئ پیل سو څه وسو پکې.
جی بالکل دغه غونډه چې د پاکستان افغانستان ترڅنګ پکې چین او امریکا استازي هم ګډون لري دا پیل شوې ده. دا د افغانستان د مفاهمت لړکې چې کومه یو کمیټه جوړه شوې ده 4 اړخیزه کمیټه دا هغه درېمه غونډه ده. د غونډې په پیل کې سرتاج عزیز کم چې د وزیر اعظم د خارجه چارو لپاره سلاکار دی هغه په خپل خطاب کې وایي چې کومه دویمه غونډه په کابل کې شوې ونه په هغه کې ویل شوی چې د مذاکراتي عمل د افغان طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ مذاکراتي عمل پکار دی چې زر تر زر شروع شي. نو د دې وینا و چې اوس پکار دی چې نن کوم غونډه کیږي چې دغه خبرو اترو ته ختمي شکل ورکړي چې کومه روډ میپ یا یو تګلارې جوړېږي چې هغه ته ختمي شکل ورکړي.
دوی زه هیله من يم چې له همدغه سي جذبي او هوډ سره به څلور اړخیزه ډله اوس خپل ټوله توجه د سولې لار نقشې ژر تر ژره مکملولو باندې متمرکز کړي او هغه لار لکه به معلومه کړي چې له مخکې د افغان حکومت د استازو او طالبانو ترمنځ چې څومره ژر ممکنه وي مخامخ خبرې وسي.
جی دا سرتاج عزیز دا هم وی چې چونکه د ډیر وخت راځي په افغانستان کې نه امنی روانه ده او بیا پاکستان د افغانستان د دغه اندېښنو سره هم متفق دي چې غنی په افغانستان کې تشدد چې کوم دینو هغه سی وکیږي او دا د افغانستان لپاره یو لوی ننګونه ده او دا هم ویناوه چې کوشش پداوی چې کم مصالحتي یا مفاهمتي عمل دې پدې کې د زیات نه زیات طالبان ډلې تیار کړي هغه په دې مذاکراتي عمل کې شامل شي.
د وای ترکمه ځای چې د سولې د خبرو تعلق تی موږ باور لرو چې دا وخت د اعتماد سازۍ د اقداماتو په ګډون نظمږ د ګډو هڅو هدف باید دا وي چې د طالبانو زیاتې ډلې د خبرو اترو په پروسه کې شامل کړو او په پراخ سیاسي بهیر کې د وسلوالو ډلو د شاملولو دغه موقع به د سولې عمل تیز کړي او پر هغو ډلو به دایره راتنګ کړي چې نه غواړي روغ جوړ وکړي.
جی عبدالحق کل دغه غونډه چې کمدانو اوس روانه ده په دې کې څنګه چې موږ وخت په خپل اوریدونکو ته هم ویلي دي چې د چین او د امریکا خصوصي استازي هم ګډون کوي دغه رنګ د پاکستان د طرفه چې کم دینو د خارجه چارو چې کم سیکرټر دی نو آزاد احمد چودھری هغه او د افغانستان نائب خارجه وزیر حکمت خلیل کرزی هغه ګډون کوي او اوس په دغه غونډه کې چونکه دا اوس د بندو کمرو ده اوسه پورې چې کم خطاب د سرتاج عزیزونو هغه خو میډیا سره شریک شو دا غین روسو چې اوس کوم غونډه ده نو هغه د بندو تمبو شاته ده او د دین روسو چې بیا د دې سره نتیجې یا په دې کې کومه فیصله وشي دا غین روسو په میډیا خبرولی شي. جی
ډیر مننه ریاض مسخیل. لکه څنګه تاسو وویل د دې غونډې حال به کچ څومره معلومات مشال ریډیو تر رسی یا له میډیا سره شریک کړي نو له خپل اوریدونکو سره به شریک کړو. تاسو ډیر مننه شوخت ورته غواړو. اوس یو بل ریپورت تر ازو غدا چې پرون د خیبر پښتونخوا د صحت وزیر شهرام ترکی ډاکټرانو ته دړکه ورکړې وه چې که هړتال ختم نه کړي نو د دوی پر ضد به اقدامات وکړي خو ډاکټران وایي چې دغه دړکا نه مني او دوی خپل احتجاج هم جاری ساتي. تفصیل راته خپل همکار شبیر جان راکوي.
دا پرون له دغه ډاکټرانو چې کوم هیلث امپلایز کوارډینیشن کونسل دی دغه د حکومت دغه دړکې ورستو یو وند شو او په دغه غونډه کې دوی پرې په خپل چیرې دی بدا روانه مېشت نه هم ټین نه یی نه هم فروری نه و دا په لومړي پړاو کې د پیښور چې څومره لوی تدریسي هسپتالونه چې پای کې ډیډینګ روغتون دی پای کې هتا بعد میډیکل کمپلیکس روغتون دی او خیبر ټیچنګ هسپتال دی دغه نه بدوی په مکمل توګه کاربندې شروع کړي او د دې کې په اړه چې کوم غونډه شو په دې کې نو چې کوم د صحت محکمې غول دی پای کې نرسانو تنظیم شامل دی پای کې د پیرامیډیکس تنظیم شامل دی پای کې کلاس 4 تنظیم شامل دی دا شند هسپتالونه په بابونه شو تنظیم دی او د صحي ټول د وسره په دې کې د یوځای اظهار کړ دی او ویل دی چې نه هم فروای نه با د خیبر پښتونخوا په لوی سپټالونو کې مکمل کاربندیز وي او دغه میاد به تر هغه به تر کاربندیز دی په وینا جاري چې تر څو پر حکومت دی وخت نه منلي او د حکومت د لکو په اړه دوی هم دا خبرو کړ چې دوی هر څه تغاړې خو د حکومت دی د نوغړې او باسي او کله شند نور گرفتارې کې خو دوی چې دوی په خپل وخت لپاره دا خپل همتال جاري ساتي.
ډیره مننه داو شبیر جان. د فوجي عملیات پر مهال د شمالي وزیرستان له زیاتره سیمو خلکو وایسته سو چې لا هم د افغانستان او پاکستان په مختلفو برخو کې د بیکوري ژوند تیروي خو خبریال سفتر داوړ چې د میرامشاه اوسیدونکو د عملیات پر وخت نه بلکې شاوخه اوه کال وړاندې د خراب امنیت له کبله خپل کور کلی پرېښی وو. هغه د زیارت پر ورځ د فاټار ریفارمز کمیټي په لړ کې سبي غونډه کې د ګډون لپاره خپل وطن ته لاړ. د دې سره مرکه کړې او په سر کې پوښتلې چې اوه کال پسې خپل وطن په کوم حال کې ولیدي.
په خپل سترګو ما دالی دلی دي چې کوم تا والی انټر کېږي نو رایت سایډ ته چې کوم آبادی دی دا زیاتره کورونا روډ سایډ ته اوران بیا چې مخکې لاړ شي میرالی بازار بالکل اوران ته به دا مانی چې ډېر مشرانو تقریر کون کے پجڑا جڑا کے دا فریاد کہو چی یارا منگ دکانونو یارا خختو یارا بلڈنگونو یارا کورونو سا کسورو چی دا ورانی کی او ایون دیتا ټیکا داران مکرر شوی دی هغه بنو تا او پنجاب ته یو بل دی ته زمون خخته ته ایران وړي
صفدر داور سے بحل تبتا سو خپل ملگری هم لدلی وی او لاغو سره سمراشه درشه سوی نو داغو حالت څنګه او څه خبري مو کی
خلق ټول دا سے ڈپریس غون دے او ارسو کو دی وخت نه مخ کې بډاګان شوی دی او زیات مونږ دا سے ملگری ولی دو چې دی ما با غاړه ور کړه سړی ما شه د پاره او د باز په جندم نه نو شاته مون بسره او په جندل
بلدا تاسو وکاله ورسته تللی وی په خام د یو خبريال په توګه په جرګو کې به تاسو ګډون کوی یا دغه وطن خپل یو کس یې د جرګې تاسو وکاله مخکل دی وی او اوس هم ولې دی څومره فرق یو
کې مونږ ډیسکس کو چې مرته چې مخکې چې کوم شان او کوم جرګې وي څومره درنه خلکو نو بیا مونږ په ګوته ګوته وشمارل چې هغه خو چونکې ټول مړه شوي دي یا ټارګټ شوي دي یا چرته مړه شوي دي او جرګو کې ادرنواله مونږ نه کوم مخصوص لکه مخکې بچو ایون چې کوم آٹم کے مشرف پر آگو یا نا مخ کے بغور نران رات للیا پرائم منسٹر بار لو نو التا وا ڈیر ترخی خبر ورتا کولے دا کوم دے پارا او ڈیر بورڈ لی لگا دئی تا بدا اڑخ کرے دل نہ چدا سوکتے نو پارون چ منگو کا تل اول رن پولیٹیکل انتظامیہ نا ہدایت ورتا ملا دل تا صبح دا وائی دا بنوائی او تا صبح پاسائی نہ پاسائی نو ما آغا ٹیم کے منگ ڈسکس کو دا سیس چیارا دا ہو دا جرگیم بدل شوی دی
صفدر داور سے فوج دا وی چی علاقہ تقریبا دوی صفا کھڑے دا لوسوالو زخه او د خلګو د بیرت تک د پار هم زینو سیمه لکې دک ته خلق تللی دی حالت د ننه تک را تک څومره اسانه او خلق په اسانه تلای راتلای سی څنګه
ممکن نه دی چې ته مینان شاکه او سیګه بس ډایریک روان شي چې زبنو ته زم په خبر ته زم نه تباوال انٹری کے نام بدرج کے اینو آغا اینا پس پتا تھا اینو سی ملاوی گی تبا باہر تا بیا اوزے نو داشن تا باہر نا چھتا دا ننا دے اخپل کورتا بیا بام دا مسئلہی چھتا تبا انٹری کی گیا بنی بسو سورزی تیری گی لکا اوز چکم مونگ روندا جرگا کے یو بل سارا ڈسکس کچھ ایون دا قطر نا سعودی نا یا خلیج ممالک نا چکم خلق راشی نو دا دلتا افتو افتو پراتی او بنو کے نو دیتا انو سین ملوی گی چی لارشی
داو خبریال صفدر داور چی وکالا ورستا خپل کلی کور یعنی شمالی وزیرستان تا تللی و او اغزا چولی دل دسترگولی دل حال راسر شرک کولی
وهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوی او جمهوریت د واک ساتلو ضامن وي خو جمهوریت څه شي ته وای د تاریخ څه دی جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري بشري حقونه څه ته وای آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څیړي دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي
په کراچی کې د پلیسي ادبي میلې په لړ کې نن هم بلابلې دستوري کې چې میلا د جمعې په ورځ شروع شوی و چې د روانې میاشتې تر 30 منټو پورې به دوام ولري په دې کې د پاکستان او نورو هیوادونو د خراغلي مهم ادبي شخصیتونه ګډون کوي تفصیل د محمد عمران پر ریپورت کې
د جمعې په ورځ پیل شوې دغه میله کې د پاکستان په شمول د بیلابیلو هیوادونو نه اته ډیر غړي ګډون کوي چې پکې ادیبان شاعران اداکاران او د مدني ټولنې غړي شامل دي په دغه میله کې یو وړخت د کتابونو د مخکتنې دستوري کېږي نو بل وړخت پکې د کتابونو یو شمیر سټالونه لګېدلي چې پکې زیاتره د اردو او انګریزي کتابونه خرڅول کېږي په دغه کې یو سټال داسې هم دی کوم چې د هند نه کتابونه راوړي او په پاکستان کې خرڅېږي د چلډرن پبلیکیشن په نوم دغه چاپخانی او چارواکي طاهر اختر مشال ریډیو ته وویل چې دا دروغ دي چې خلک کتابونه نه ګوري دی وایي کتابوں نہ قتل نو دا کتابوں چاپ خانے وڈی زیادتی گی
اس پبلیکیشن میں اس ادارے میں ہم بنیادی طور پہ انڈیا کی کتابیں امپورٹ کرتے ہیں ہندوستان سے
دیوائی کی دا ادارہ دا ہند نہ کتابوں راوڑیو پاکستان کی خرسائی پدی کے زمون سرا ہر قسم کتابوں نشتا دا پاکستان دا ہر جے نمون سرا رابطہ کی گیو کتابوں رانا واڑی گلگت نمون سرا خلق رابطہ کی آزاد کشمیر پینڈے اسلام آباد پیخور ڈیرہ اسماعیل خان او بنو نہ ہم خلق مون سرا رابطہ کی چوک چی دغه کتابوں لولی پ ہند کی ہم دا پاکستان دا کتابوں لو یغختنہ دا زکہ چا گوئی تے دا کتابوں ارزان پری وزی کدل تے یو کتاب 100 روپے وی نو ہلتپ او 100 روپے خصت کی گی
ان کی جو ویلیو ہے روپے کی وہ زیادہ ہے ہماری کم یعنی ہماری 100 روپے کی کتاب ہے تو وہ خود بخود وہ 70 روپے کی ہو جاتی ہے
کمدارنگ میلے تراغڑی دا کراچی خبریال علی رقم مشال ریڈیو تویل چھ دے میلے زیات برخہ دا انگریزی او اردو سرا تعلق ساتھی
دا خود آکسفورڈ یونیورسٹی پریس والا او سرا جرمن کنسلیٹ او دا غوی انیشیٹیو دے دا ادب حوالے سرا بیا پاکستان کی جکم انگریزی ادب لکھے کی گی اب بیا جکم اردو ادب حوالے سرا سلیکٹ ڈیر حد پورے تک بیا پاکستان جکم نور پرفارمنگ آرٹ لگے سینما یا دا یوزمنٹ دی دل تکی اکثر پکی دا سندھی سندھی ادب براہ راست ہو سدا ہو چونکہ طبقے انگریزی ادب مانی
کراچی کے دا ادبی میلہ دا آکسفورڈ پریس لخوا دا 13 کالو راسی لگول کی گی چورتا دا امریکائی مرستندویا ادارے یو ایس ایڈ پہ شمول دا یوشمیر نور ادارو مرستی ترلاس دی محمد عمران مشال ریڈیو کراچی
دا باختر ستوری
نیز ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراورو
د باختر ستوري هرونه د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو ل مشال رادیو واوري
د باختر
د پنځمبه د سرطان د ناروغي پر ضد نړیواله ورځ و د کوټي بی ام سی روغتون کې په تیر یو کال کې د شاوخه 15,000 ناروغانو علاج شوی دی د روغتون ته د بلوچستان په شمول د افغانستان اکثرو جنوبي ولایتونو څخه هم افغان ناروغان ورځي او وړیا درملنه کوي د مشال ریډیو په کوټه کې د مشال ریډیو د افغان څنګه ازادي ریډیو خبريال بارکوال میخیل د روغتون ته راغلی او دا رپورټ یې جوړ کړی دی
د سرطان مرګونه ناروغي چې ورځ په ورځ څومره زیات خپریږي په هغه اندازې درملنه نه کیږي او د درملنې لپاره نه هر ځای اسانتیاوي او نه روغتونونه شته د سرطان د ناروغي متخصص ډاکټران وایي په شذو کې د تیو سرطان تر ټولو زیات وي او په پاکستان کې هر کال شاوخوا 40,000 په سرطان اخته مېرمنې د درملنې د اسانتیاو د نشتوالي له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي یو افغان مېرمن چې اوس د کوټې په غوث آباد کې اوسېږي په همدې ناروغي اخته ده
د ناروغي خو دوار داسی نه باندې په دې لود د ولس کالن دا لړن په دې کې مرغړې او بیا موږ دوا یې نه کولې یی رسول په لوم ملایان تلم بیا شو دا د وکال کې چې زوره خسته یو کال کې چې پرشنه کړې بیرته بیا درې دانی پر سره وخت لبی بیا دې نه پر کړې دی و دان لاسته د مخ نو ما ول دوی نه درد نه کوي ز په عذاب نه مال دوی خبر به ورزان شي او خو اخرګ بیل یو کې مرغړې و خبر شو سم ما دا هم شې دا غوا چې خام ملان و درته زوره وخت نه ملای علاج کړې دی نه په زیارت لای سوې دا تم لای لای سوې
د سرطان د ناروغي په څنګه کې بستر ناروغان اکثر د افغانستان د جنوبي ولایتونو اوسیدونکو دي د کندهار لارغنده ولسوالۍ راغلي مېرمن هم د دې مرګونې ناروغۍ ښکار ده دا وایي دلته یې ښه درملنه کیږي خو ورسره له افغان حکومت په خپل هیواد کې د سرطان د ناروغۍ د درملنې لپاره د ځانګړي روغتون غوښتنه کوي
موږ دا سرپخانې څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته د قیصر دپاره واټ جوړ کړي چې موږ در کوټې و در لاهور او در کراچي پورې نه ځو ورځو ستړي کېږو پیسې او خرچونه مو کېږي نو زموږ د ده څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته وسایل هلته جوړ کړي چې زموږ علاج هلته وسي
که څه هم په دې روغتون کې د سرطان د ناروغۍ وړیا درملنه کېږي خو د وینې د سرطان یا د راډیوتراپي د وړانګو په وسیله د درملنې لپاره شخصي روغتونونو ته اړ کېږي چې اکثر ناروغان یې وس نه لري د بی ام سی روغتون په کینسر څانګه کې کارکوونکی فارماسیسټ نادرخان خټک وایي روغتون ته چې څومره د سرطان ناروغان راځي د هغوی نیمایي له افغانستان ورته راځي
موږ سره چې دې سفیر افغانستان او پاکستان ریشو چې تاو باسه تقریبا 50% سے زیات چې دی هغه د افغانستان سره دي ولی هغه غټ وجہ دا دي چې الته یو خو بیماری سوي دي کیمیکل ویپنز هتیارونه چې دی یو سوي دي د وجہ سره الته کینسر نه جوړی چې دی ډیر زیات دي الته علاج سہولیات نسته ایران کې کیږي او په انډیا کې کیږي لیکن دا دي چې هر سړی هغه ځای پورې نه سي تللی نو دوی ته چې دی د کوټه چې دی هغه نږدې پریوزي موج سینټر چې دی دلته تقریبا 95% سے زیات کیسونه چې دی هغه موج مفت کو
د سرطان د څنګه مشر ډاکټر زاهد محمود خان وایي د بلوچستان د روغتیا وزارت دوی ته د کال یوازې 500,000 کلداري ورکوي چې وایي دا بیخي لږ دی او د سرطان د ناروغانو وړیا درملنه پرې نه کیږي ډاکټر زاهد وایي په تیر یو کال کې په روغتون کې 1500 د سرطان ناروغان راجستر شوي دي دی وایي د سبزیو او میوو نه خوړل چاغښت د سګریټو او نشه یي مشروباتو څښل او ورزش نه کول د سرطان د ناروغۍ سبب کیږي خو وایي که پر وخت درملنه وسي نو د اوږده ژوند زمان
کینسر وجوہات معلوم نستا مگر ددی تپارا ٹیسٹون دا علامات دا آگا علامات سرا کنفرم سی بیا معلوم شی دا سرطان دا 2015 کی 3,500 مریضان رجسٹر ہوئے آگے کی ذات کینسر سی برسٹ ہوئی نمبر دو خوراک نالی والا کینسر بیخی ذات ہوئی دا بلوچستان انکلوڈنگ افغانستان half of the ایران اول خدا دا وقت باندھے مریضان براسی تشخیص عملیات وقت باندھے وہ سوئی معلوم بھی سٹیج ون سٹیج ٹو اٹ کین بی بیٹر سروائیول ریٹ دین ادر کینسر
د روغتیا د نړیوال سازمان د یو رپورټ له مخې په پاکستان کې هر کال 300,000 کسان د سرطان په ناروغۍ اخته کیږي چې له هغوی څخه یوازې 40,000 تنو ته د درملنې اسانتیا پیدا کیږي د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنه څرګنده کړې چې که د سرطان د ناروغۍ د مخنیوي لپاره اغېزمن ګامونه وانه خیستل سي نو تر 2030 میلادي کال پورې به په نړۍ کې د سرطان په ناروغۍ د اخته کسانو شمېر 40 میلیونو ته ورسیږي
برکوال می خیلو ڈیلی ٹائمز رسپانہ لکھی پاکستان لر پکار دا چی بنگلہ دیش تے وقت پلواک و آزاد ریاست پتو گو منی بات چی لبنگلہ دیش سر پر دی بنیاد چلند و نکڑی چی گوا کی وقت کی دا دا پاکستان برخوا دا مقالی نوری برخی لے اسرار علم مومند آورو
د ډیلی ټایم برسپانې په اداره کې راغلی دی له بنگلاديش سره د پاکستان سفارتي اړیکې وروسته له هغو کړکېچنې شوي چې پاکستان یو بنگلاديشي سفارتکار په اسلام آباد کې د 4 ساعتونو لپاره په حراست کې واخیست بنگلاديش د دغه ګام خلاف احتجاج کړی یاد وی چې له دې وړاندې بنگلاديشي حکومت په ډاکا کې پر یو پاکستانی سفارتکار د مشکوکو فعالیتونو تور پورې کړ او د هغه پر ضد یې ګامونه واخیستل د پاکستان او بنگلاديش ترمنځ تاوتریخوالی وروسته له هغو پیدا شوی لکه نه چې د وزیر اعظم حسینه واجد په مشرۍ حکومت هغو کسانو ته پانسۍ ورکول پیل کړي دي کوم چې د 1971 په جګړه کې په جنگي جرمونو کې ککړ ګرځېدلي وو د پاکستان د بنو چارو وزارت د پانسۍ ورکولو دغه ګام په ډاګه غندلې او دا یې په 1974 کال کې د پاکستان او بنگلاديش ترمنځ د شوي هغه تړون څخه سرغړونه بللې چې پکې ویل شوي د هغو کسانو پر ضد به مقدمې نه چلول کیږي پر چا چې په یاره جګړه کې د جنگي جرمونو تور لګېدلې وي بنگلاديش په جنگي جرمونو تورنو کسانو د مقدمې لپاره په کال 2010 کې ځانګړی عدالت جوړ کړ او له هغه په دوی خیې په 15 کسانو جنگي جرمونه ثابت کړی دي چې پکې 21 کسانو ته د مرګ سزا اورول شوی او د اپوزیشن ډلې جماعت اسلامي د دریو مشرانو په ګډون 4 کسان په دار ځړول شوی د بنگلاديش موجوده حکومت تور لګوي چې د پاکستان استخباراتي ادارو د کال 1975 په بغاوت کې مهم رول لوبولې وو په بنگلاديش کې راغلي دغه بغاوت په نتیجه کې د هیواد د هغه وخت ولسمشر شیخ مجیب الرحمن او دده د کورنۍ زیاتره غړي وجل شول او یوازې دوه لونه یې چې دغه وخت په جرمني کې وي ژوندۍ پاتې شوي په بنگلاديش کې پر پاکستان د مداخله تورونو وروسته د یاد تړون ارزښت ختم شوی البته اوس مهال د دواړو ترمنځ د اړیکو د بیا بحالۍ ضرورت دی او باید چې د دواړو هیوادونو وزیر اعظمان د اسلام آباد او ډاکې ترمنځ د تاوتریخوالي کمول لپاره خپل رول ولوبوي د پانسۍ ورکولو عمل د بنگلاديش کورنۍ مسله ده که څه هم پاکستان د خپلو اندېښنو څرګندونه کولی شي خو باید چې له ډاکې سره د تاوتریخوالي پیدا کولو نه ډډه وکړي که په بنگلاديش کې له بشري حقونو سرغړونه کیږي نو د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمېر نړیوالې ادارې به ترې تپوس کوي نه چې پاکستان پاکستان لر پکار دی چې د بنگلاديش په کورنیو مسلو کې د ګوتو وهلو پر ځای له دې هېواد سره خپل اړیکې خې کړي او دا د دغه سیمې د امنیت په ګټه دی
I've been waiting for you.
Is imarat ki neev itni mazboot hai?
Danade ranguna.
د نړۍ حیرانوونکي قصې، انټرنیټ او فلمی خبرونه.
اراونه د چهارشنبه او خالی پاورز
اوریدلې مهیروي.
تاسو مشالې ډوري او سم دولسنیمه بجې کېدونکې دي. سرار الله مومند به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د شروع کولو په هدف څلور اړخیزه غونډه دا مهال په اسلام آباد کې روانه ده. غونډې ته په خپل وینا کې د پاکستاني وزیر اعظم د بنو چرو سلاکار سرتاج عزیز ویل باید چې په نویو څلور اړخیزو خبرو کې د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د لارې حتمي نقشه جوړه شي. دا د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو ترمنځ درېیمه دا ډول څلور اړخیزه غونډه ده چې هدف یې په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو د پیل لپاره د یوې عملي طرحې رامنځته کول دي. د پاکستان د هوایي شرکت پی آی ای د نشکاری فرزه د دې شرکت د کارکونکو احتجاج نن په دیارلسم ورځ هم روان دی او د تیرو پنځو ورځو راهیسې جازونه ولاړ دي. چرواکي وایي په ډیر اسمل خان کې پرون چاودنې د یو پولیس په ګډون درې کسان جوبل کړي دي. د پیښې ذمواري ځان ته د مجلس عسکري نومې وسلوالې ډلې ویان ویونکي تن پر غاړه اخیستي. ایرانی رسنیو د جمعې په ورځ خبر ورکړ چې د سپاهي پاسداران انقلاب بریګیډیر جنرال محسن د بسیج ملیشیا له شپږو رضاکارو سره په شام کې وژل شوی دی. د راپورونو له مخې دا کسان د شام په شمالي صوبه حلب کې وژل شوی دی. په تایوان کې یوې زورور زلزلې نن یوه ولس منزله ودانۍ نړولې چې پکې 15 تنه مړه شوي او 15 دیرش نور د ړنګې ودانۍ تر ملبې لاندې راغلي دي. په ریکټر سکیل د 6.4 زور د زلزلې له کبله تر اوسه لږ تر لږه 343 کسان جوبل شوي دي. د امریکا دفاع وزارت تیر روزو 1.9 تصویران جاری کړي چې پکې په افغانستان او عراق کې له قیدیانو سره ناوړه چلند څرګندېږي. په کراچۍ کې پرون درې ورځنی ادبي میله پیل شوی چې د روانې میاشتې تر 8 پورې به جاری وي. او په دوبۍ کې د پاکستان سپر لیګ کرکټ په لړ کې نن د کوټا ګلیډیټرز او کراچۍ کینګز ترمنځ په ځای وخت درې او د پېښور زلمي او لاهور کلندر ترمنځ په 4 بجو میچونه کیدونکي دي.
سرار الله مومند چې خبرونو لنډیز وړاندې کړل. اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته سراج ظهیر کتنه کوي.
نن ایکسپریس روس په خپل ادارېه کې لیکي په دې خبره کې هیڅ شک نشته چې وسلوالو لپاره ماتې ورکولو پاکستان یو ښه او محفوظ ملک جوړی دی شي، ځکه چې وسلوالو د خپل ناوړه کاروایانو په وجه د دې ملک سلامتي په داو لګولې. د ادارې په وینا چې حکومت اکثر دا خبره کوي چې دوی د ترهګرو ملا ماته کړې ده او په ملک کې د امنیت وضع ښه اړخته روانه ده او دې لړکې د ترهګرو پر ضد پوځي اپریشن ضرب عذب هم روان دی. ادارې زیاتوي که څه هم د ترهګرو پر ضد دغه اپریشن کې پوز ګټه ترلاسه کړې ده او د دوی په وینا چې د شمالي وزیرستان 95% علاقې له ترهګرو پاکه کړې او د دغه علاقو نه د بې کور شو خلکو واپسي هم روانه ده چې د روان کال د اخیره پورې بسر ته ورسول شي. خو بیا هم ترهګر وخت په وخت خپل عملیات کوي او دا موږ ته د جمرود د چاودنې او د باچاهن پوهنتون د حملې په شکل کې ښکاره شوه. دریا اخیر کې وایي وخت راغلی دی چې ټول کام یو موټی شي چې ترهګرو ته د بهر ملکونو نه مالی مرستو او پکورنی کې د مرستو لار ونیسی او همدا یوازینی لار ده چې ترهګری ختم شي. او د دې سره سره د وسلوالو سره د همدردی او خواخوږی جذبات لرونکو لا د دې خبرې ادراک پکار دي چې دا خلک د امن دښمنان دي او د چا دوستان هم نشي کېدی. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پرېدونکو مشر کرس پړ خپل ادارېي کلی کې چې د خیبر پختونخوا حکومت تیر ورځو کې د ادب او ثقافت سره تړلې 1500 کسانو ته 1500 روپۍ میاش وظیفي ورکړې او د لبه تر د اتو میاشتو پورې جاری وي او د دې کسانو انتخاب د لوبو او کلتور محکمې لخوا جوړ کړی شوی کمیټه کړی دی. درې مخکلي کې چې د دې انتخاب د پاره ځینې شرطونه اخوده شوی وو، لکه هر هغه تن چې گریډ 19 کې کار کوي یا دې گریډ کې ریټایر شوی وي هغه به د دې جوګن نه وي. دا راز مالدار خلک او د قبایلي سیمو اوسیدونکو به هم د دې امداد پیکج جوګن نه وي. نور هر هغه تن چې غریب وي او د فن او ادب سره تعلق وي هغه مستحق دی او د دې د لپاره د عمر هیڅ کېد هم نشته. اداریا اخري کې لیکي چې یو خو د دې باوجود هغه خلکو ته امداد ورکړل شوی دی چې مالدار وي، ځینې پکې په لکونو تنخواګانې اخلي او د ځینې کار او زیار په نظر ناراضي او هغوی ته امداد ورکړل شوی دی. بل طرف ته پکې مستحق خلک لپامه وستلې شوی دی. نو باید چې په دې نظر ثانی وشي او د دې سره سره پکار ده چې د قبیلی سیمې فنکاران او ادیبان هم په دې پیکیج کې شامل کړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغان ملي فوج په لیکو کې د 40 کلونو نارینه او د ګمارنې موضوع ته کتنه کړې ده. ورځپاڼه د افغان دفاعي چارو واکو د خولې لیکې دغه فیصله 13 میاشتې امریکا تر مشرۍ لاندې ایتلاف لخوا د فشار لامل وسوه. بلخوا فارن پالیسي مجلې د امریکا صدارتي امیدوار ډونلډ ټرمپ د وروستیو څرګندونو او کمپاین په اړه د پاکستاني وګړو سوچ ته کتنه کړې ده. مولیها میرزاده د سیمې حالاتو نړۍ مطبوعات وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي افغان پوسټ چې د طالبانو خلاف مقاومت کوي او وسلوالو ته د ماتې ورکولو لپاره جدوجهد کوي، په لیکو کې تر 40 کلن نارینه ګمارل شروع کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د مرګ ژوبلې او جدا شو سرتېرو له امله د پوځیانو شمیر کم شوی دی. د افغان دفاع وزارت ویان بریګیډیر جنرال دولت وزیری په خبره د سرتېرو د ګمارلو لپاره د زیات تر زیات عمر حد له 15 نه 40 ته د سیوا کولو فیصله 13 میاشت پټ په پټه وشوه. د نوموړي په خبره د فیصلې تر شا د امریکا په مشرۍ د ائتلاف لخوا فشار وو. وزیری زیاته کړه د نړیوالو ملګرو ترڅنګ افغان وګړي د نوي کال لپاره په پوست کې د نوو ګمارنو هدف ترلاسه کولو په اړه اندېښمن وو. ورځپاڼه لیکي د امریکا په مشرۍ ائتلاف د افغان ملي پوست د قوت په مسله له اوږدې مودې راهیسې اندېښنه لري، خو د ځواک نیمګړتیاوې تیر کال په پام کې راغللې. ورځپاڼه لیکي د ډیرو کارپوهانو په باور افغان پوست ته تیر کال ریکارډ مرګ ژوبلا اوړېدلې وه، که څه هم کره شمېر یې نه دی په ډاګه کړي. د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د ولسي چارو مشر کرنل مایکل ټی لا هورنویل په 2015 کال کې د افغان ځواکونو په مرګ ژوبله کې 28% زیاتوالی راغلی و. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل که یوې خواته پوځي کمانډرانو ته د ګمارنې پروسه د ساده او اسانه ساتلو ویلي دي، نو بلخوا دوی ته یې دا مشوره هم ورکړې چې له چیک پوسټونو نه د سرتېري نورو ګرځنده پوځي ډلو ته راواړوي. د لاهون په خبره پوځ باید د سرتېرو دومره شمېر ولري چې جنگ ته د لیږلو او شاته د پرېښودلو کار اسان وي. بلخوا فورن پالیسي مجله لیکي په پاکستان کې د اسلامي فکر سخت دریزه پر امریکایي صدارتي امیدوار ډونلډ ټرمپ ملنډې وهي. په پاکستان کې د اسلامي نظریاتي کونسل مشر مولانا طاهر اشرفي په خبره د ډونلډ ټرمپ ځای سپینه ماڼۍ یا وایټ هاوس نه دی، بلکې باید د دماغي ناروغانو هسپتال ته لاړ شي. د مجلې په خبره په پاکستان کې ګڼ شمېر پوه کسان هم د ټرمپ مخې ته پر تللو پوښتنې راپورته کوي او فکر کوي چې دا د امریکایي ټولنې د سوچ ترجماني کوي. دوی د امریکایي سوچ ته منفي اړخ په اړه اندېښنه لري او وایي چې اثرات به پر دوی وي. په پاکستان کې د سیډنې او امنیتي زده کړو مرکز وایي په دغه هیواد کې په 2015 کال کې د تشدد په واقعاتو کې تر 3600 زیات کسان وژل شو. دا شمیر په 2014 کال کې 2600. مجلې لیکي د لاهور په یو لوی پوهنتون لاهور یونیورسټي آف مینجمنټ ساینسز کې چې د هیواد تر ټولو ښه پوهنتونونو کې یو شمیرل کیږي، زده کوونکي یې پر سوشل میډیا د ټرمپ په اړه لیکي. د یاد پوهنتون یوې زده کوونکي د نوم نه ښودلو په شرط مجلې ته ویلي چې د ډونلډ ټرمپ د کمپین په اړه چې کله پر سوشل میډیا تپوس وکړ چې مثبت یا منفی دی، نو زیاترو ملګرو یې دا جواب وو چې منفی دی.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراد ده وسته مال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه چې دا غمین نجوان د سره نسته
دا غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنه کتاب ته ته کینی ټول تخفل پلو غواړي چې نور غور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
په امریکا کې د بیروزګاری د سطحې د ټیټېدو په اړه د شمیرو له خپرېدو وروسته ولسمشر باراک اوباما ویلي امریکایان باید اوس د خپل هیواد د اقتصاد په اړه ښه احساس ولري. پرون د امریکا حکومت په یو ریپورټ کې وویل چې په دې هیواد کې بیکاري په تیرو 8 کلونو کې تر ټولو ټیټې سطحې یعنی په 3.9 ته راغلې ده. په دې اړه اجملاند د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه ریپورت وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما په دې هیواد کې د 2008 او 2009 میلادي کلونو د مالی بحران څخه راوتل ستایلی او امریکا د محل په نړۍ کې تر ټولو پیاوړی او باثباته اقتصاد لري. ولسمشر باراک اوباما چې پرونی په دې اړه د شمیرو تر خپرېدو وروسته په سپینه ماڼۍ کې خبرې کولې وویل، موږ د نړۍ د بل هر پرمختللي اقتصاد په مقایسه چټک، قوي او ښه ګامونه اخیستي. نوموړي وویل ولسمشر اوباما وایي په امریکا کې سوداګریزو بنسټونو په تېره میاشت کې 150,000 نوي کاري فرصتونه رامنځته کړل. په امریکا کې د بیکارۍ کچه چې په 2009 میلادي کال کې په 10% ته رسېدلې وه، اوس په 10.9% ته راکمه شوې. حتی په تېره میاشت کې تر دې هم په زیاته اندازه امریکایانو نوي کاري فرصتونه ترلاسه کړل. نو له دې مخې په تېرو 8 کلونو کې د لومړۍ میاشت چې د بیکارۍ سطح پکې ولسمشر باراک اوباما دا هم وویل چې په تیرو شپږو کلونو کې امریکایي سوداګریزو ادارو 14 میلیونه نوي کاري فرصتونه رامنځته کړي دي. نوموړي همدارنګه د لخوا د وړاندې شوي روغتیایي بیمې د پروګرام ستاینه وکړه. ویویل 18 میلیونه امریکایانو چې روغتیایي بیمه یې نه لرله، په دې موده کې د روغتیایي بیمې څښتنان شول. نوموړي پر دې سربېره هم ومنله چې د اقتصاد د عمومي لوري په اړه لا هم اندېښنې شته او زیاته یې کړه چې د 2008 او 2009 میلادي کلونو د بیکارۍ، د اسهامو د بیو د رالوېدو او د کورونو د بازار د خرابېدو خاطرې لا هم د امریکایانو په ذهنونو کې تازه دي. د امریکا ولسمشر په خپلو خبرو کې ټینګار وکړ چې د تیلو د بیو په رالوېدو او د اقتصادي وضعیت په ښه کېدو سره د دې سم وخت رارسېدلی چې د پاکې انرژۍ کارولو خواته ګامونه واخیستل شي. باراک اوباما وویل، موږ باید د شوي پرمختګ په اړه ښه احساس ولرو، خو دا هم باید ومنو چې نور کار هم پاتې دی چې باید ترسره شي. نوموړي زیاته کړه چې د سې شنبې په ورځ چې کانګرس ته کومه بودیجه وړاندې کوي، پکې د کاري فرصتونو د رامنځته کولو او ساتلو په اړه طرحې ځای کړي دي.
دا اجملاند ډان ورځپاڼه ویلي کې په داسې حال کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په یو جومات کې وینا کړې. په هغه هیواد کې د مسلمانانو ضد احساسات زیات شوي دي. په مقاله کې راغلي چې د ولسمشر وینا د ستاینې وړ ده. نور تفصیل له ګل آیا ساورو.
ډان ورځپاڼه لیکي چې اسلامي نړۍ او په ځانګړې توګه د امریکا مسلمانان باید د ولسمشر باراک اوباما د سرګندونو هرکلی وکړي. ولسمشر د چهارشنبې په ورځ د بالټیمور یو جومات کې مسلمانانو ته ډاډګیرنه ورکړه چې تاسو د دې خاورې او قام برخه یست. تر دې وړاندې ولسمشر په 2009 کال کې په قاهره کې اسلامي نړۍ ته وینا کړې وه. ولسمشر خپل وینا په داسې حال کې کړي چې په هغه هیواد کې د مسلمانانو ضد احساسات زیات شوي دي چې پکې د ولسمشریز ټاکنو لپاره د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونالد ټرمپ په ناقدینو کې هم شامل دي. ورسپانډ لیکي چې ولسمشر په خپل وینا کې د چا نوم وانخص، خو ویل چې ځینې خلک د خپل الیکشن کمپاین لپاره داسې خبرې کوي. ولسمشر دا هم ویل چې امریکایان باید هغه سیاست رد کړي چې خلکو سره د مذهب په نامه توپیر کوي. ورسپانډ لیکي چې باراک اوباما د ولسمشرۍ په موده کې لومړی ځل جمعه تللې. که څه هم ولسمشر ټاکنې کیږي، خو د ولسمشر نظر سم وو، ځکه چې په ګرد نړۍ کې مسلمانان د یو وړوکي اقلیت د کارون له وجې زورول کیږي. ورسپاڼه لیکي چې په بالټیمور کې مسلمانانو ټولنې ولسمشر ته خپل ستونزې وړاندې کړې چې ورسره امتیازي سلوک کیږي او تر څارنې لاندې دي. ورسپاڼه لیکي چې د امریکا ولسمشر وینا په داسې حال کې کړي چې اسلامي هیوادونو کې جرمونو له خپل حده وتلي دي. افغان طالبانو 10 کلن ماشوم وژلی چې ښایي په مسلمان ټولنه کې سخت دریزي څومره زیاته شوې. ورسپاڼه لیکي چې یوازې په افغان ټولنه کې نه، بلکې په نایجیریا کې بوکو حرام ډله ماشومان وژني. همدارس د کراچۍ سفوره ګوډ ډله ییز وژنې ښکاره کوي چې اروپا کې یوازې له مدرسو نه، بلکې د لوړو زده کړو ادارو څخه هم راځي. ورسپاڼه پوښتنه راپورته کوي چې په دې حالاتو کې د اسلامي هیوادونو حکومتونه او
ګلایا سو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د جمعې په ورځ وویل چې په منځني ختیځ کې د سولې ټینګښت لپاره د ټولو هیوادونو همکاري مهمه ده. نوموړي زیاته کړه د دې لپاره چې ټوله نړۍ په دې وپوهېږي چې په سیمه کې هیڅ روان بحران پوځي حل نه لري، په منځني ختیځ کې د روان بحرانونو د عواملو موندل مهمه ده. په لندن کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د خبرو نور جزئیات د فرشتي جلالزی په ریپورت کې اورو.
جواد ظریف له بریتانوي چارواکو سره د سوریه د روان بحران او د منځني ختیځ پر ثبات ژغیدلی او نن یې خبریالانو ته وویل چې په دې سیمه کې هیڅ روان کړکیچ له پوځي لارې نشي حل کېدلی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش او نورو افراطي ګروپونو پر ضد د مبارزې لپاره باید ګډې هڅې وشي.
I think it is important for all of us to work together.
دوی زما په باور دا مهمه ده چې موږ ټول په ګډه کار وکړو څو په خپل لنجمنه سیمه کې سوله او ثبات ټینګ کړو. موږ له بریتانیې او د نړیوالې ټولنې له نورو غړو سره همکاري ته تیار یو څو هغه ټول عوامل څرګند شي چې پر اساس یې قناعت وشي چې په سیمه کې هیڅ روان بحران له پوځي لارې نشي حل کېدلی. موږ باید په یمن، سوریه او نورو سیمو کې د بې مفهومه قتلونو مخنیوی وکړو. محمد جواد ظریف زیاته کړ چې نړیواله ټولنه باید د اسلامي دولت یادایش پر ضد مبارزه کې خپلې هڅې او قوت ګډ کړي، ځکه د ده په باور دا او نورې ډلې یوازې یوه هیواد ته ګواښ نه پېښوي، بلکې ټوله نړۍ یې له تهدید سره مخامخ کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر نن په لندن کې د بریتانیې د بهرنیو چارو له وزیر فلیپ هموند سره په ګډه غونډه کې وویل چې د تهران او لندن ترمنځ د بانکداري، پانګونې او اقتصادي اړیکو پر پراختیا خبرې کړې دي. ظریف هیله څرګنده کړه چې د بریتانیې حکومت به مرسته ورسره وکړي او د دې هیواد بانکونه به له ایران سره د بانکي او مالي معاملو په ترسره کولو کې ستونزې ونه لري. محمد جواد ظریف وویل چې د بریتانیې او ایران حکومتونه ډیر ژر د دواړو هیوادونو وګړو ته د ویزې ورکولو پروسه هم پیلوي.
د فرشته جلرزی ریپورت هم اوریدلی. او په مومندو کې تر څل زیات داسې سکولونه سته چې دیوالونه نه لري چې له وجې یې زده کوونکي ځانونه خوندي نه احساسوي. ولس وایي چې پېښور او چارسدې د تعلیمي ادارو د بریدونو وروسته هغوی یېرېدلي او ماشومان یې سهار له کوره وځي نو تر واپس راتلو پورې ورسره ویروي. حسینه سکولونو کې به څه بده پېښه رامنځته سي. شنواز درګزی ریپورت لري.
د خبر پختونخوا په تعلیمي ادارو د وسلوالو د بریدونو وروسته د قبایلي سیمې اولس هم یاریدلی دی او وایي چې د دغه سیمې د زیاتره سکولونو ودانۍ یا خو ړنګېدلي او یا یې بیا څلور اړخیزه دیوالونه نشته. خپل بچي په دغه شان تعلیمي ادارو کې محفوظ نه ګڼي. د محمود ایجنسۍ د امبار اوسیدونکي احمد یار خان وای
سکولونه زمونږ خپل دی او عزیز سکول دی هغه کې د سکیورټی مونږ ته نن راغلی دا نو ترازی بس پرایمری سکول دی هغه ته ماشومان جو خلک سپیر شین ته زمونږ زمیدار خلک دی زمیدار خلک دی دغه کې درې نشي دا ټول عمر د سینې سکول یې ګین ټوپک پلاس ته کینی. حکومت نن موږ دا غواړو چې د سکولونو ته چار دیواری وو کې څه سکیورټی تور کې دا ماشومان پر سبق ته ځکه په سور بنې ځکنه.
عظمت خان محمد وای چې هغه کوشش کوي خپل ماشومان ته د زده کړو خماحول جوړ کړي او دا هم په داسې حال کې چې محفوظ نه دي خو تعلیم یې ضرورت ته نو ځکه یې سکولونو ته لیږي.
خو به موږ تعلیم نه چکم دی نه رغیږي نو موږ دا فرض دي چې خپل ماشومان باندې تعلیم وکړو او د ټوپک په ځای ول قلم لاس کې ورکو. خو یې رخه موجود ده لاکه په ارزه کې دا هغه په سکول کې دا کو دا چې موږ سره دا یې رہی چې سار کې موږ ماشومان زی نو موږ هغه باندې دا دخکی ګچره دی ته خدمه کا څه خبره پیخیږي.
هم دا شند سکول یو استاد شوکت خان مومن وای چې هغه د سکول ماشومان ته سبقونه هم خای او سکیورټی هم ساتي خو دواړه کارونه بیا هم مشکل دي.
مستی بچي څوک موږ پروام نه خپل کلاسونه ده وچ گیټ کلنګو کی من ځان منی ګوتی وو به ته په هدی غینو کا زوج دک ته مان چا په سکول کې ساتم مشوان رانه نشی لیدل کمیس نه میلان دي خو مجبوریم دا د درې استادان یو من دغه سی جون تیرو.
بلخو تعلیمي محکمه محمود جنسی وای چې لوګو زیات یو سل او پنځه سکولونه داسې چې سلور اړخیزه دیوالونه نه لري او دغه سکولونه چوکیداران ذمہوار دي چې سکیورټی وساتي. دوی وای چې په محمود جنسی کې 500 او 98 سکولونه دي چې د اویو ضرورت زیات ماشومان پکې زده کړی کوي. خو وای په دې کې شپږ سکولونه بند هم دي. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمود جنسی.
د بلوچستان په دوو سیمو کوټه او بوري کې په لسګونو ځوانانو او پیغلو ته په یو پروژه کې د چغه کې وهل ورښودل شوی وو. سیاد چې یو نا دولتي موسسه ده شاوخوا څلور میاشتې په یادو سیمو کې ځوانانو او پیغلو ته د چغه کې وهل ورښودل او لږ تر لږه اویا نجونو هلکانې په دې موده کې د چغه کې وهل زده کړل. په کوټه کې زموږ همکار خدایونو ناصر د دې موسسې له مشر رازق فیم سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
یارما خود یو وخت نیپال ته تللو نو د نیپالم په دغه سروزو کې د چغه کې یو بنیادی سروز اول ته ما وکړل چې خلک د چغه کې نه صرف جوړیږي بلکې د سیوینیر په توګه خلک اخی هم ته ډیر د دنیا ټورستان راځي او د دوی په میوزیک کې د چغه کې یو ډیر بنیادی رول دا اهنګ د چغه کې چون کې مش په بوري کې اوسېدلو لا وخت ته په دلا شعور کې پروت و نو ما وی چې په دې کې خدا توان موجود دی سیدا ته پر مخ ویولای شي او لمر سر به دا هنر راغ سی یو شیته منسوبه څنګه جوړول سی جوړیدای سی او پیسې څنګه ورته ترتیب کېدای سی او هغه ته بیا یو پرد یو منسوبه په ترتیب باندې هغه څنګه کار سره ویولای سی نو بس وہ ملک دا کانسپٹ نو تو دا سلسلہ ملک بیم خلق تو ولی جو
عمالی مو بیا کل پائل کر او اس سمر وقت بو سو سمر پدی کی زدکون کی ومجور تو وای یا حقا چی نوی زوانان چی آگوی چی خاکا زدکڑا سمر فارغ سکولا دیس
مشخو لوی لوستون زدا ولنس مطلب کم خلق بو سی چغه کزدا واغه استادان هغه خوانده نو تعلیم یافته نو
صحیح خبر
او د کم خلق سره د دل چسپی ولا کیا و دې ته تشویق ولو هغه به زیاتره تعلیم یافته ولو او یونیورسيټي او کالجونه او لایسې ده وي
ته بیا مواقع نه وي
هغه ته مواقع نه ول نو لوی لوستون زدا ولنس مطلب یو داسې سړی سی هغه خپل په یو ډیر روایتي طرز باندې دا چغه کز ذکر ده څنګه کولای شي دغه هنر و نور خلق ته منتقل نو موږ ترتیب داسې ونیو چې لس کسان پیدا کړو او له هر سړي سره له هر استاد سره لکه څنګه چې هغه زموږ روایتي په دې سیمه کې د استاذۍ او د شاګردۍ ترتیب پاتې شوی دی نو له یو استاد سره مو اووه ځوانان کښېنو په څلورو میاشتو د پلان او په دې څلورو میاشتو کې تقریبا هره ورځ درې ګنټې څلور ګنټې د استادانو له دوی سره دا تمرین کول او بیا خو چونکه هغه استادان د هنر په لحاظ ډیر لوړ وو خو دغه هنر د پوهې په لحاظ باندې دونی نه وسی مطلب بل ته وروشي
بیا خاص کار هغه طریقه کار چې څنګه دوی خپل شاګردان
بالکل او تیوري څه ده کنه د دې پوره هغه یو د میوزیک خپل تیوري ده او خپل ترتیب دی نو بیا موږ د میوزیک تیوري سره اوس هغه بیا دغه استادانو ته هم او د شاګردانو ته هم د یو درې څلور ورځې پوره دوه ورکشاپ اوسو چې په هغوی کې دوی ته د تیوري وروښوول شي میوزیک الف با څه دي او څرنګه کېږي د دې سیمې تخصیص څه دی ځانګړتیاوې څه دي او د هغه میوزیک څه دی بیا په دې کې د خوند خبره دا وله چې د بلوسو پښتنو براهویانو هزارګانو په اول ځل سره وپېژندل او دې ته متوجه شو
چې په ټولو کې
یو دی مشترک شی دی کنه کني هر سړی په خپل خپل سیمه کې سره بند او دا ویل چې دا زموږ شی دی نو دا وخت کې به بیا کسه چې په هغوی کې دولس نجونه هم شامل دي تعلیم یافته هغه ته به ترتیب
له بده مرغه په دولسو کې هم پښتانه نجلۍ نه وه
دا هم بدبختي ده که خو بهرحال اوس موږ ته داسې پښتنو نجونو هم اپروچ کړی دی چې هغه دا یای چې موږ غواړو چې دا زده کړو او موږ ته ترتیب جوړ کړو نو انشاءالله چې دغه یو ترتیب دا پروژه خو پای ته ورسېدله خو زموږ کار او زموږ دلچسپي او زموږ اشتیاق چې دی هغه پای ته نه دی رسېدلی دا به په مخ هم روان دی
دغه نن چې تاسو دغه اخرنۍ غونډه وکړه د کوټې په مطبوعاتي کلب کې په هغه کې خورا ډېرې چغه کې تاسو راوړې وې دا چغه کې مونږ کې مخه پیدا کړې
دغه هم ډېره لویه ستونزه وله موږ چې کوم وخت دغه پروژه په ترتیب ونیوله هغه وخت کې پېښه دا وله چې زه لاړلم پېښور له هلته یو استاد وي د رباب هغه ته موږ ویلې چې ته به چغه کې را جوړه کړې نو هغه دوې چغې کې د نمونې په توګه را جوړې کړې خو هغه کې چې دا کم سټرینګ او تارونه راځي هغه تارونه د دې سیمې په ترتیب نه ونیولې دلته د دې د جوړېدلو عمل هم تقریبا بیخي په ختم کېدو دی او داسې خلک دي چې یو له مړو سره استاد دی چې اتیا کلن دی هغه یې جوړولی شي خو دا د جوړېدو ستونزه هم ډېره موږ ته مخته شوله خو بهرحال بیا مو هم مطلب خلکو چې په دې کې دلچسپي لرله لس چغې کې مو له یو ځای راړي او لس مو له بله ځای راړي بیا په هغه کې موږ یو بل عمل هم ځان ته ایښی وو چې په سیمو کې موجود دي چغې کې د چا په کور کې په کلو په بانډو کې په حجرو کې شته خو موږ دا تهیه وکړه چې موږ بله دا کلو دا شی نه راټولو ځکه چې که موږ راټول کړو نو دا خو ختم شوله باید چې موږ نوی شی راوړو نو بیا مو نوي تقریبا اویا د خطر اتیا پورې چغې کې جوړې کړلې او دا اوس د زده کوونکو د هغې د تحفې په شکل کې ورم پې چې هغه خپل ریاضت پر جاری وساتي
د سیاد موسسی مشر رازق فهیم وو چې په دې وروستیو کې په کوټه او شاوخوا سیمو کې بلوڅانو او پښتنو ته د چیغه کې چې یو آله د پښتو موسیقۍ ته هغه تربیت ورکړي او هغه ته پروژه منظور کړي وو او چې بل رپورټ تر ازو د هند سینما ته بالیوډ وایي چې په اړه ځینې د خبر هم کوي چې کوم هنرمند یا اداکار لنوم سره خان وي هغه داسې لکه چې د کامیابۍ سند ورته وي په دې اړه منور چا رپورټ جوړ کړی
धरती की लाज बनकर इस जमीन पर आई थी और आज इंसानियत का कलंक बनकर तुम्हारे चरणों में खड़ी हुई है। धिक्कार दो इस विश्वासघात को, इसको कह दो कि यहां से चली जाए।
دا آواز د هندستان د فلمونو د نامتو ستوري دلیپ کومار دی. د خپل نوم یوسف خان دی او شاوخوا 30 کاله مخکې له پېښور څخه د 12 کالو په عمر کې ممبئی ته تللی و. پاکستان حکومت په پېښور کې د دلیپ کومار کور کامی ورسه ګرځولی. نه یوازې دلیپ کومار بلکې یو شمېر نور پښتانه هم دا وخت د هندستان په فلمی نړۍ یا بالیوډ راج کوي. همداراز د هندي فلمونو ستوری شاهرخ خان چې په ټوله نړۍ کې یو نوم لري او فلمونه یې یو شمېر ژبو ته ژباړل شوي دي، د هندستان د سټار پلس په نامه د یو ټي وي په پروګرام کې ویل.
بټ ایک بات میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں یار، میرے والد ایکچولی پاکستان سے، پشاور سے، میں بھی پٹھان ہوں، لگتا نہیں ہوں لیکن میں بھی پٹھان ہوں.
زتاست یو خبر کول غواړم، زما پلار له پېښور سره تعلق لري، زه هم پښتون یم، ښکاری نه خو زه هم پښتون یم. کله چې د پاکستان د کرکټ لوبډله میچ وګټي نو زویم چې د پلار ټیم میچ وګټلو، او کله چې هندوستان وګټي نو زویم زما د مورجانې ټیم لوبه وګټله.
اور جب ہماری انڈیا جیتی ہے تو لگتا ہے کہ چلو امی جان کی سائیڈ جیت گئی.
دا چې نور کوم نامتو پښتانه هنرمندان د هندستان په فلمونو کې کار کوي، په اړه یې په کابل کې لیکوال محبوب الله خان چې خانان په بالیوډ کې په نامه یو کتاب لیکلی او د هندي فلمونو له یو شمېر ستورو سره یې مرکې هم کړې دي. له مشالې ډو سره یې په خپلو خبرو کې ویل،
داسې ده چې دوی کې د سلمان خان کورنۍ چې ده هغه 200 کاله مخکې د سوات نه راغلي، پښتونخوا له سوات نه، او دوی په اصل کې یوسفزی دي. بوپال نه د سلمان خان پلار سلیم خان نومېږي، هغه بیا ممبئی ته راغلی او د فلمونو لپاره. د دې تر څنګ بله کورنۍ چې ده هغه د شاهرخ خان کورنۍ ده، چې هغوی اوس مهال په پېښور کې اوس هم دي، هغوی د پلار خور اوسېږي او شاهرخ خان کورنۍ د پېښور نه راغلې ده. بیا مهمه کورنۍ چې ده د امجد خان کورنۍ ده، چې د دوی پلار له پېښور نه راغلی و. د دې تر څنګ یو بله کورنۍ ده چې هغه د راج کپور کورنۍ باندې یادېږي، چې څلورم پنځم نسل یې دا په فلم انډسټري کې ډېر، هغوی هم ته پښتانه وایي چې هغه پنځم نسل یې اوس په فلم انډسټري کې کار کوي او لګیا دي، د هغوی کورنۍ ډېره مشهوره ده. نو داسې تقریبا لسګونه کورنۍ دي چې د دې تفصیل ډیر اوږد راځي، خو دوی اوس ځان ته پښتانه وایي، پښتون الاصل وایي ځان ته.
محبوب د هندی فلمی نړۍ له نامتو ستوري قادر خان سره مرکه کړي، چې پکې قادر خان وایي هغه په کابل کې زیږیدلې دی او تعلق یې له کاکړو قبیلې سره دی.
موږ د کابل څخه راغلو سم بمبئی ته، مور پلار می د کندارو، مور می د کوټیو، مور کاکړان یو، مور می د پرن و، اور بمبئی ته راغلو. بمبئی کې د ته یو ډیر ګند ځای دی، سلم ایریا زور ته وای، هلته موږ راغلو. بس کور نو غریبان وو، موږ کور مراد پیدا شو، تمام تعلیم میں مکمل کی.
همداراز د پښتو فلمونو ستوري امان چې په پېښور کې د پنوم یو سینما هم وا، وای کله هندي فلمونو خانان وزي نو هیڅ پکې نه پاتې کیږي.
اته کله نه په راج کپور او دلیپ کومار دا هلته تللی دی، هغه وخت نه وانه ته نه رسي. پښتنو چې کوم راج شروع شوی دی هغه تر اوسه راسه قائم دائم دی، او کله دا دی نه کی ہندوستان فلم انڈسٹری نے دا دا ختم شو د پښتنو نظام چاہیے انڈسٹری بود کا دا تور نشی کې نستانه تقریبا 50% کمه راشي.
ل پېښور سره تعلق لرونکو د پاکستان د سرکاري ټي وي د ډرامو نامتو اکټر فردوس جمال وای چې پښتانه خواریکخ دي او چې چرته هم وي مخ په وړاندې د تلو کوشش کوي. د په خبره که په پاکستان کې حکومتونو فلمی نړۍ ته په سمه توګه پاملرنه کړې وي نو اوس په پېښور او کوټه هم له ممبئی اورستونه وي.
پښتانه خو ټول دنیا کې پته ده چې کم کم ځای کې چې څومره امن پسند قوم دی او څومره محنتی محنت کا شخص وګړي چې نه پوهیږي چې په دنیا کې
پختون دے اگر سم رضان وجی ہے سم رہ محنت کری ہے ان پر قسمت ہے ملک کے دیا اسی دن سے صحیح ادارہ جوڑا نشوا یا صحیح چکم داغ کار یعنی دلتا ہار یا سڑے آگا کار کی لگے دے چکم داغ کار نہ دے دن ظاہر خبر ہے کہ ان کا فلم انڈسٹری ان دے نظام یہ حصہ دا کنا
فردو جمال وائی پا پاکستان کے روان دا بدمنے پا حالاتو کے ہم یوازے دا پختو فلمونا جوڑی گی د په خبره کدا فلمونه خ دی او که خراب خو د دې خبره کاسي کوي چې پښتون په فطرتي توګه نرم مزاجه خواریکخ او نستړی کیدونکی دی.